په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازما حق دی اونې ځې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې جوړیږي. د یو نامه مشر روزا اوتنبایوا غړو ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د حقونو پر مسلې متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې ضرره نه دی پریښی او هغوی ته یې هیڅ ازادي نه ده پریښی. د ادارې بیګانه وخته په ایکس پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د صادر شویو فرمانونو، پریکړو او د لګول شویو محدودیتونو شمیر له 500 اوړي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبانو طالبان واک ته رسېدلي، د ښځو په وړاندې سخت چلندونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او همې پر نجونو او ښځو د پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی دی. همدارنګه پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي ادارو او نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوي دي. د سره سریب نړیواله کمیټه وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن په ایکس پاڼه کې ښکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي، ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چارې تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمن شوو هیوادونو څخه دی. ارمنستان ویل کله چې آذربایجان د نګورن قرهباغ غرنۍ سیمې بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې، په وروستیو ورځو کې له 14,000 زیات اوسیدونکو له خپلو سیمو وتلي او ارمنستان ته رسېدلي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي تر نن سهاره پورې د نګورن قرهباغ له سیمې 14,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. یوه ورځ مخکې د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کول، او د زیاتې ګڼې ګڼې له امله هم سړکونه تړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورن قرهباغ سیمه کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورن قرهباغ کې د اټکل له مخې 120,000 کسان چې اکثریت یې ارمن ټبره دي ژوند کوي. د پولن کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په نومبر میاشت کې د غلو پر یو ګودام لګیدلی او دوه کسان یې وژلي و، د اوکراین له خوا توغول شوی و. د ناتو په دې غړي هیواد پولن کې د دغه توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړې وه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعاله کېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي. خو هغه مهال وارسا او ناتو وویل چې دوی باور لري چې دا د اوکراین تېروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې له ترسره شوو تحقیقاتو خبر دي د پولند یوې ورځپاڼې ته ویلي چې پولند دا ثابته کړې چې هغه توغندی چې د پرژدو په کلي کې لویدلی و S-305W55 هوایي مدافع توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل اوبخي د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله تیر شپه د هند کیرلا ایالت تریوندروم ښار ته ورسیده. په د خبر له مخې ویل شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکې جمعې په ورځ تمریناتي لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه د راتلونکې سیشن بې په ورځ د اکتوبر په 3 له سریلانکا ټیم سره ده. د کرکټ نړیوالې لوبې د اکتوبر په 5 پیلېږي او لومړۍ لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 پلان شوې ده او له بنگلاديش سره به د میدان ډګر ته وزي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اوریدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
2 کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د 2 کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د 2 کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده، چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13 خپره کړې ده، ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د 2 کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 1 ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
2 کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د 2 کاله پوره کېدو سره 2 کاله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له 2 کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو موریدل چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه د زده کړو حق اخیستې دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي، او موږ هڅه کوو چې درې ملمنه هم را سره وصل سي. غلی حمیدی، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړې چې کله چې د حکومت له خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې دننه زړور کېږي چې پر ښځو باندې محدودیتونه لا هم ډېر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وکړئ. البته دا خو ځي خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسی عمل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو، هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، او حتی د انسان د حق نه. او دوم هغه اساسي عمل د هغې فقر و، بیا چې چېرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنه د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثره هغه مسلکي کسان چې په ډېرو اداراتو کې دی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د طریقه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي؟ دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنی هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم د اوضاع نه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکم وي، طبعا په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محروم شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محروم شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګري دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې، چې هېڅ نه وایي دا خبره دوی هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ، کوم موخو دپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپلو لاس لاندې کسان دپاره لري، دا هغو د قناعت دپاره دغه مسله دی، دغسې مسایلو ته لمن واله. نو دا تاوتریخوالی هم زیاته، او د دې تر څنګ تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو په خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود وي. تګلاره همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانینو مثلا مدنی قانونو د افغانستان چې ان صدیا له سلطنت اوسم کال کې دا تصویب شوی دا غي نو ورسته نور قوانین به په دې ورسته کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي د من قانونو چې هغه تقریبا 2 هغه نوو چې هغه د میرمنې په دغې نه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې او د هغې د رسېدا دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولی شي چې خپل د عقد یادې دپاره هغه غږ پورته کړي او چاته یې پورته کړي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی جلال ستاس څخه به هم ورته پوښتنه کوم، ستاس په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاس په نظر دغه څومره کورنی تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته ستاسو ټول کارکونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړ، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زموږ خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې، زه غواړم بل زاویې نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی. آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت موږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوس به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوس ورته ورکړ په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت دپاره اسلام خزای ورکړی. او کله چې اوسنۍ حالات په افغانستان کې روان دی چې خزه بالکل منځوي ته تللی دی، او خزه خصوصا هغه خزه د پاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعال خزي دي، تعلیم بند شور باندې دی، کار بند شور باندې دی، یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لګا د ځان د پاره د اذهان تنویرولو د پاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلی دي. احیانا موږ کوم مکتوب داسې ونلی، د فرمان ونلی د چاغه خزي چې شاخه کارونه کوي ضرورت دی هغه د نزي داسې هغه مو ونه فرمان ونلی د چې کوم خزو کې باندې چې په کورونو کې د خزو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې د یو داسې ځای جوړ شي چې حد اقل خزي دغه ځای دغه مراجعه ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په تلل نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دا غزای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړه ډیری یو دلته ځان وژنې او دلته مثلا نور مسائل پیښیږي چې بیا هغه یو چې ډیر مرد سالار ټولنه وي همیشه نارینه منلې وي، یعنی خزینه منځوي وي، کله لګه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې خزې هم څه ناڅه ډیر لوړو پوستونو ته لاسرسی پیدا کړی و. په زمن کې ځینې مسائل و چې تعلیم د پاره ډیر غټ لاسرسی پیدا کړی و چې عصري و قدیمي و دواړه دروازه ورته خلاصې وي تعلیمونه یې کول. او د په تصمیم گیرو یو کو ځنه کډیر لوړه کچه نه و، په داسې کم تصمیم گیری کې هم لګا نظریات ور سره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه خو دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندی دی. دلته تعداد د زوجات ډیر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مو وی اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري قید نه وړاندې شرط لري، متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجي، عموما قید د پاره زی چې څلور خزي روا دي، څلور نه پورته باید ونکو، لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه د پاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې وړ ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه. دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده، کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعت وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام را واکړی دا نه دا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی، باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دا خپل غږ چاته رسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپل کوشش وکړي، هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کیږي باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دوا هغه شي مسلحین منځ کې راشي، او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې دا خدای پاک ډېره خپله خفه کیږي دغه موضوع باندې، د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاده شوی. دلته داس مونږ داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږ ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی، داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي، او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه د پاره هم سل پسله څوک لاسرسی نه لري، ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډیر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی، او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو د پاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي، او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډیر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نادادن او جاندادن دی په دری کې څه متل دی، خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي، یو اقتصاد پیاوړی وي، او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي، نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي، نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري، د هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري، کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري، هغه ډیره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي، کچیرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي، یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي، ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه، د پاکي آشپزي او د میلمانو سنبال، دا ټول مفته فری دی. او بیا هم دا یو دوه لغتم وایي چې دا ستا کار دی، باید وکړي، دا سم نه دی کړی، باید داسې کړی و، یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې، رواني فشار، روحي فشار، فزیکي فشار، کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره، چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلودی، دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدی چې دوی هم یو زړه تکیه وه، او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې، دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وي چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي، د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات سوی دی؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم، نیکیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډیر په هغه وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مردسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مردسالاري حکم فرماوه، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي، نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي، اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلې ده، د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداري کې یا حکومتداري کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه و د خوا څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډیری، خوابدیا ډیری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډیر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپل هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همداشانې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډیری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي، کله چې هغوی په درس کې و په کار کې و شاید دومره مشکلات نه وو په کور کې، کله چې تجمو سره ډیر سو، بیکاري سوه، بیروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډیریږي. نو دا دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډیرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نه کلنی انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سی و باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډیره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په همدغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډیر کم عمر کې واده سوي دي.
بلې، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو دپاره چې د تاوتریخوالي پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالي سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلې هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نورې فعال سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر دا که کافي وي یا کافي نه وي دا بیل بس دی، یا کړنې د هغې خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت و همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و د څارنوالۍ په چوکاټ کې اختصاصي څارنوالۍ و د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې، همدارنګه د پولیسو اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقونو څانګه فعاله وه، د امنیه قمندانیو د ولسوالیو کې همدارنګه د خپله د په ولایاتو کې په هغې کې ښځینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د وجې میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلی نه وه، بیا به وی هغې پسې ټاپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و. قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه. مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسل اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو حق و حقوق د یو خاروان د یو مطبع د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوي او تعریف شوي، د هغې دپاره میکانیزمونه موجود نه، یو قوانین په تعطیل کې، د کوم خط د مخې اتباع مراجعه وکړي یو ارګان ته، خپل حق و حقوق غواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصا د نړۍ په د درېمې نړۍ په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغې هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې، او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی، ولو که ښځه فعال لیول کې یا اوناسه طبقه فعال لیول کې، نهایي تصامیم هم په هره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې، او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خو خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو حق د تعلیم دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي، دوی د کوم نصاب نه باندې روان دي؟ موږ ولیدل چې په دا دیرشو کالو کې داسې د تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته تاسیس شوي وو، اسلام پکې راغله، خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودله، تا په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بدی نه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والا دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم تا په لګل کېدله، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل به بله ټاپه لګل کېده، باوجود دی چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید د سیاسي مسایلو نه بیخي بې پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بیخي او ته رسېدلي وه، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر وو. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم، ناپوهي کچه لوړی، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده، لکه څرنګه چې پخوا دی کې مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې. هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه. په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله اته داسې میرمنې ما لیدلې چې جبه ترې کړې، چې یو خبره یې کړې ده، هغه یې په ما پرې کړې، جبه ویل چې زما خاوند مو بندي کوي، یا څه ورته مو د هغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه، یعنې هغه وروستۍ مر هغه به ډېر په ندرت واقع کېده چې یوه میرمنه یعنې هغه د درد هډوکي ته ورسېږي، او نوره هېڅ لاره وه، یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سیزل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې وو، په څونه جرمو کې نه و چې هغه په جنایاتو کې شامل و، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویلي. یعنی هغه ډېر په ندرت واقع کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونته په هواه د کار زمينه د تعلیم د حق نه د لوړ زده کړو د حق نه دغه وسایل ته خو د میرمن لاسرسي او په انساني ټولنه کې خو د لومړني حقونه دي د یو انسان هغه حقونه دي چې نور حقونه ستاسو لومړني کړي دي چې د زنجیر خوښې کچیرته د ابتدایي حقونه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې د فکر کومه په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشریت کې به داسې کړنه په هیڅ جغرافیه کې نه شي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او کوم مثلا مذهبي حاکمان او ډلو په تاریخ په اوږدو کې د سکړي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوی یا د فرعون په ځواب معنا کې ده تولد مسلې باندې بند خطو لګیدو یا نور مسائل یا په ډیرو غټ امپراتوري ګانو کې د سن دي شوی چې مستقیم دغه سختار تصمیم ونیول شي چې والا انجود دي مونږ او تاسو لیدل دي هغه حاکمان خبره چې هغه عدالت محور حاکمانی هغه حاکمان چې خبره د هغه په عدالت استواري هغه حاکمان چې تصمیم د دې په عدالت استواري او هغه حاکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقي دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي و اسلام خو مختلف برخه لري هغه خو ټول وازيدي چې په کوم او مخکې د دینه د سنو چې افغانستان خلک مسلمانانو دولتونه تاسو ټول قوانين د افغانستان غوري چې په رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شي او کنه په قوانين کې همدارنګه نور قوانين ټول اتاپه مدني مسایلو کې امر وجو انا فی فقه او جفادی فقه کې د فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې دا غي په نمبر نه ماده کې د سرات لري چې د قوانين صرف تدریجي جزاګانې فشپېږي او نور په دیات او په قصاص او په حدود باندې کوم محدودیت نه دی وځه کړی چې دا د نه تطبیق ومنګ اوس ګورو چې دای چې دا کوم کړنې کوي د کوم بنسټ پر بنا باندې دا کړنې کوي د چا په واسطه کوي په خو به مثلا قاضي به اته د شهود تسکیه وکړي چې شهید چې شهیدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شهید ته چلته پیسو غوښتل شوی نه کړی تر اول شوی یعنی ستونزه به وي د ستونزو برخه ته او بیرته د ستونزو دفع لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه ا دې اقل یو امیدواري خو چې زه یو خواته لاړم اوس هغه امید دروازې ټول په خلکو تړل شوی دي نو دا اړینه ده د وضعیت ته د میرمنو توجه او پاملرنه ونشي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې په انواعو اقسامو په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالی لرو د تاوتریخوالي نه خبره لوړه ده چاته د حاکمې ډلې د خوا د دې د جنسیتي توپیر نه دغه کړنې په لوړه کې راځي ځکه د ښکاروي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومي د ښکارې او نو د زورونې او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اغوستلو دپاره هغه مثلا زورول کېږي دا اوس دغه زورونه تنه فزیکي زورونه نه ده روحي او رواني زورونه اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني زورونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت اوري او ضرر او زیان به بد دي جبران به تا ده خو د کلونو اقدامات دغه دوو کالو جبران څومره شتولې به پاتلا تیر کې پنځه کال هم دغه اوناسه طبقه متضرره شو او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسایل خو مسایل په اسانه باندې نه ترویج کیږي او چیرته چې بد دودونه کم شو بیا دغه د منځورولو لپاره یو کال د لپاره شاید یو کال نو لازم چې دغه د فرصت شي تر څو هغه دود او ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه او فعادت اغه په یو ټول نه کې د منځل شي او د شکنج
مننه اغه له حمیدی اغه له زهرا جلال تاسو واوریدل چې اغه له حمیدی ځین ستونزو ته اشاره وکړه د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د شوزو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبري یوازې ادعاوي دي او دوی د شوزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي
مننه مې نن بشیر چې تاسو دا سوال وکړ بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي سید طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا خو حقوق ورکړای دي
اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم او په کوم آیه کې ویلي دي چې ښځه د تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلي دي چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې په حکمت، حکمت عصری علوم راضی، حکمت کی سیاست راضی، حکمت کی اجتماعی ژوند راضی، حکمت کی اقتصادی ژوند راضی، فرهنگی راضی، دا ټول هغه څه دي چې په قران کې راغلي دي. یعنی دا زمونږ د لطرف نه دي، د الله لطرف دي او مونږ د معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا خدا کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږ یې کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناس وته، دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې، ای خلکو په خلک کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام خو همدا ویلی دي، خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسائلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجارې سره په کار کولو، یعنی د هغې ماموریت په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې؟ دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی؟ که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې تبابت یې کړی دی، یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت خپله سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دی ویلي و چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو، ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله رجوع شوی دی، دوی خپله د ځان بیعت یې کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله د خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړی وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خدا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی. گرچې زه مخ کې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه وی لیدلې، ټول ښځې پوشي وي، ټکرای لرل سر نه تر پخه پورې پوشوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوشي، بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دی کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بی محرمه دی، لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دینه څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موځي، کله چې وایي چې تاسو بيخي کار هم کوئ، تاسو تعلیم هم کوئ، دا خو یو پزوره یو څوک هغه کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت تسوقول دی، یو ناپوهی تسوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، په څلورو بناو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړی دی د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی، او ډیر فیصلی په قیاس تللی دی. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بخنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږه د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو، او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي. دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي. دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت، مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله، مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلیږي، او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیې ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابند دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني. نو کیدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي، او دې ته غاړه کشیر دي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصول چې موږ ته قبولي نه راکوي، د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل ده هغه د دلایل یې ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده. هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبوره دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغیر راوړي، او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي. نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطي ته متوجه سي، او بالاخره به یو جدید تصمیم ونیسي د خوندو حقونو په تناسب باندې یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي. دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ور باندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ور باندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړ. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیا وسته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډیرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بيخي کافرانو، دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي. دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي، نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه، د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا تر څخه غواړي، او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. دا به ډیر ګټور تمام سی سل په سل کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره؟ ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپله توقع به مو وایم، خپل لومړي سره کې دا وایم چې دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که اگه بحران ده سیاست ده، که بحران ده اقتصاد ده، که بحران ده فقر ده، که بحران ده محرومیت ده، ده قونه ده افغان ولس ورسره مخامخ ده. به پتی ده زیادتر زیانمنی افغان میرمنی ده، و بدبختانه ده باید دویمه چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترینه او جبترینه صدمه افغان میرمنی لیدله ده. ده پا دی مانا چه کچیر تا مکتبم سوی ده، پا دی زول سیزو کې کچیر ته تیزاب چول شوی دی، د جنو په مخه چول شوی، کچیر ته دواګان استعمال شوی دی، د مخزن نو کې هغه د جنو په مکاتبو کې استعمال شوی دی، اوس خو کار د مکاتبو ده. یعنی دا لړۍ ډیره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم ملنګول په افغانستان کې دا ډیر اوږده لړۍ لري. اوږده لړۍ په دې معنی چې اته یو قرن مخکې تم لا شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کړي، پچې رنگیږي او بل کس داغه په ځای راځي. اولین دغه هغه د میرمن په وړاندې چې میرمن دې په کور کې کینی او د پرمختګ او د تمدن په وړاندې هغه خپل اساسیت خو هم دغه څه قدم په قدم په هر سیاسي تعامل کې بدون دغه دیموکراسي د لسیزې نظرنامه مچ هغه کې البته میرمن هغه په شی نظام کې یو څه خپلواکونه نه بس امن شي. اوس موږ ګورو چې دا ماغه اثرات دي چې هغه د منګ مجوني د هماغه شرایطو کې هغه وخت کې موږ خپله نو چې موږ ته یو سرمایه پرېښی ده د میرمنو په برخه کې. نو موږ په میرمنو کې کادرونه لرل، موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، حتی تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه ده فیلیا کمان ده چې فیلیا کمان د کومې لارې نه دغه زیته رسیدلی دي، دا ایدیا چا ورکړې ده، او دا خبره چا د حمایت کړې دي، او په څرنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شو چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه، خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي، که بېرته هماغه خلک سره لاس یو نه کړي، افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي، که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي، د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو. چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې د وزن دی یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نه دي اوسي ټول د همدغه غږ پورته کول نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدوار یو، خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، د هغې تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه داسې کسان نه چې هغه ته قومي خبرې هلته رامنځته کړي ووایي چې ولا میرمنې یو افغان میرمنې دي، که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې، هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروهي کوي او تک سیاسي اړخونه دې ورته نه ورکوي. هغه کسان دې وغوښتل شي چې هغه یې په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي، هغه یې افغانیت ته ژمنې دي، د افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي. دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغه د ځان دپاره او هغه هندل نفع د ځان دپاره او دي نفع وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي. زما په اول قدم کې هیله همدغه ده چې هلته باید فقط بس افغان میرمنې دپاره بس وشي. دا نه چې ولا میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې موږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي ولا چې ده یو ګرو ده، دا یو قومیت پر بنا وازی ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی رابط ورکي. دا د ماده نړیوال په دې باندې پیږي نو پویږم شي چې پښتون قوم دا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه، د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي. صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتني، او وجه یې همدغه ده چې هغه پښتني دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي، په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي، بالاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد راپاسېدلې دي او د خاورې د ړنګولو او ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي. نو غونډو ته امیدواري شته ده په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري، هغې داسې غږونه وانه اوري چې ولا دا مسایل قومیت ته ربط ورکي او نجات ته ربط ورکي، او د دې تر څنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته د دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي. موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټولو میرمنو لیدلې، موږ باید کلي اشاره ولرو. او امیدواري شته ده، امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي. موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخته تلل او ډېر غټې امپراتوري ګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې، نو دا وضعیت به حتماً تغییر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغییر کړي او دغه کړنې که هیڅ نه وي خلکو ته یو امیدواري ورکوي، خصوصاً افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به هم بېرته خپلو د حقونو نه برخمنې کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي. نو امیدواري ورته شته دی، خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي.
ډیره مننه آغلی حمیدی. او د دې خبرونه چې د نوم یې دازمه حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي، د دې خبرونه وخت هم نور پای تر رسیدي. زموږ له درې سره ملمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ترکم اپ تو ہاں غبرس پناہ رضا ترکم اپ تو ہاں غبرس پناہ مرګ ما په ها